پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي د حالت باید سم لور ته یوړل شي. میرزیایف د ترک تبارو سازمان د مشرانو په غونډه کې چې پرون په سمرقند کې پیل شو ویل د افغانستان اوسنی پیچلی وضعیت د ټولو لپاره د اندېښنې وړ ده. اخوا برېټانیا په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکیچن بللی دی او له خپلو خلکو یې غوښتل دي چې دغه هیواد ته سفر ونه کړي. د بیپول خبريالانو ټولنې د ازادي راډیو د پخوانی خبريال محمد الیاس سید دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې ده شته هواد د دې مخکې خبريال د وژنې د قضیه په اړه باید څېړنې نیمګړې پاتې نشي. د 2023 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لخرګاه کې د لپاره موټر د نخلول شوی بم په شاودنه کې وژل شو. دغه محل حکومت د دای پر وژنه طالبان تورن کړ او ویل چې یو کس د دې د قتل په تور نیول دی. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې اړه هیڅ اجراتونه شول. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج ډیفیډ کرنډیکر پر نو وخت په خپل ټویټر لیکلی دی چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له افغانانو سره د لیدونو کتو په لړ کې له یو شمېر افغانانو سره کتلی دی او د راتلونکي په اړه د هغوی نظریات اوریدل دي. نو موړي لیکلی دی که څه هم د خبرې سخت وي خو مهم دی چې واوریدل شي. مېرمن ډیکر ویلي افغانان د هغه څه چې غواړي د ترلاسه کولو استعداد هم لري. کرنډیکر له پاکستان مخکې په ترکیه کې هم له یو شمېر افغانانو سره کتلی و. او په داسې حال کې چې د چین او لیدوزي هیوادونو ترمنځ رقابت په زیاتېدو دی ټاکل شوې ده چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو مشران نن غونډه وکړي. کمبودیا د جنوب ختیځ آسیا د غوړو هیوادونو د ټولنې د ایسیان او د ختیځ آسیا د موازي ټولنې د سګنې کلنې سرمشریزي کوربه ده. پام کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر استرګي لاوروف هم په ځینو غونډو کې ګډون وکړي او په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولویبیا ایسیان له غوړو هیوادونو نو سره د دوستۍ او همکارۍ د موافقې د ترلاسه لپاره په کمبودیا کې دی ځکه چې کیف غواړي له دې ټولنې سره نږدې همکاري ولري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان په نننۍ خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې له قانوني کار څخه د خزو به برخه کېدل د دې لامل سوی چې ډیری خځې د نشې موادو په کاروبار کې ښکېلې شي.
خانمایی که روی زمین ها کار میکنن من حیث کارگر اینا
که هم ایرمنی چینیدی کارگر رو پسیفت بزمکو که کار کوی رو رو لدی سر اشناکیگی چی لدی کخت او موادو سغت سنگ پیسی پلاس رو بی
پیابل لاپور که باوری چی د کابل په لویدیز کې پولیس سوخته سیمه یو ځل بیا د معتادینو در راټولېدو په ځای وختی ده.
پولیس سوخته ته لاړو چې وختل مو چې تر شلو پورې زنانه راټولې کو خو هغه ته موږ تقریبا تر اتو پورې زنانه پیدا کړي روغتون ته مو انتقال کړي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د احتیاط په درملنه کې یو کتاب ژباړلی. دا چې دا کتاب کوم موضوعات لري خپل لدس خبې واورو.
دا کتاب د مخدره پوادو د احتیاط په تداوی او په تداوی کې د کونسلنګ یا د مشاورت په ارزښت بحث کوي.
د خالد په نوم یو معتاد وایي چې زیګاب ګولۍ مې له درملتون څخه رانیولې. ما ویل که زیان یې درلودی په درملتون کې به نه خرڅېدلی.
بیا دغه زیګاب ګولۍ ما خوړلې روز مره تقریبا 90 ګولۍ ما خوړلې د ورځې 300 ملي ګرام ایندی به مې اخیسته دي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
ولې جاړې لورې څه خبره ده؟
ولې جاړې لورې چا خو باندې وهلې؟
نه وهلې نه ما کاش کې وهلې وای. نو بیا ولې جاړې؟ پیغور راک د څه شي پیغور درک؟ د پلار پیغور راک.
څه شي د پلار پیغور درک؟
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د رسمي وظیفو او کاري فرصتونو له محدودیت سره اوس ډیری خځې د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکېلې سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د طالبانو د حکومت لخوا له وظیفو څخه د یو شمیر ښځو لرې کولو له امله اوس ځینې کورنۍ له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سوي او ځینو ښځو د نشه یي موادو کاروبار ته مخه کړې ده. په دې راپور کې د هغو ښځو خبرې رانقل سوي چې د نشه یي موادو قاچاق کوي او وایي چې د طالبانو د حکومت په راتلو سره د دوی کار اسانه سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا راپور چې د نشه یي موادو په کاروبار کې د ښځو د نقش او پر ښځو د نشه یي موادو د اغیز په اړه چمتو سوی، په افغانستان کې له نهو داسې ښځو سره خبرې سوي چې د نشه یي موادو د کاروبار په بیلابیلو برخو کې ښکېلې دي. دې ښځو ویلي چې د اقتصادي او اجتماعي دلایلو له مخې د نشه یي موادو کاروبار ته مخه کړې ده، خو د دې کار د دوام لوی علت یې مالي ستونزې یادې کړې دي. په دې راپور کې ویل سوي په دولتي ادارو او آزاد کار په ساحو کې د ښځو د کار مخنیوی به دوی دې ته اړ باسي چې د خپلې کورنۍ د مالي لګښت پوره کولو لپاره نور کارونو ته لاس واچوي، چې له دې جملې څخه یو هم د نشه یي موادو کاروبار دی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په دې راپور کې راغلي چې له هیواد څخه د باندې د نشه یي موادو قاچاق او پر محتاجینو د دې موادو خرڅول د هغو ښځو عادي فعالیتونه دي چې د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکېلې دي، خو د وخت په تېرېدو سره د ښځو د هیروینو جوړولو په ګډون د نشه یي موادو د جوړولو په نوښت کې هم ورګډې سوي دي. دغه ډول ښځو د نشه یي موادو د قاچاقو ډلې ته د نورو خلکو د جلب په برخه کې هم رول لوبولی دی. د نشه یي موادو له دې نه و قاچاقونکو ښځو له جملې څخه هاتوی ویلي چې د طالبانو د حکومت په راتلو سره د دوی لپاره د نشه یي موادو قاچاق اسانه سوی دی، ځکه د هیواد پر پوله او ښارونو کې ښځینه پولیس نشته او د طالبانو نظامیان دوی داسې نه تراشه کوي چې بدن ته یې لاس ور وړي. موږ وغوښتل چې د نشه یي موادو په کاروبار کې د ښځو د ښکېلتیا او نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د ښځینه پولیسو د نشتوالي په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو بریالي نه سوه چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان نظر ولرو. د محتاجینو د درملنې د برخې ارواپوه سیمینه یادګاري وایي چې ځینې ښځې د اقتصادي او اجتماعي اړیکو له امله د نشه یي موادو د مافیایي ډلو په لومه کې بندیږي.
خانمایی که روی زمینا کار میکنن من حیث کارگر اینا
هغه میرمنې چې د کارګرو په صفت په ځمکو کې کار کوي ورو ورو له دې سره آشنا کېږي چې له دې کښت او موادو څخه څنګه پیسې په لاس راوړي. بله مسله چې په کابل کې پیښیږي هغه د الک او انجلۍ ترمنځ د مینې اړیکه ده. دا ډول اړیکې نجونې په یو ډول د نشه یي موادو قاچاق کوونکو او معتادینو ته ورنږدې کوي. قاچاق کوونکي هڅه کوي هغه انجلۍ چې د نشه یي موادو د قاچاق شک نه ورباندې کېږي په یو ډول ځان سره ولري.
په 1999 شمسی کال کې د پخوانی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز په وروستي راپور کې راغلی و چې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور له 190 تورونو کسانو څخه 15 ښځې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې دوی په تېر یو کال کې د 2000 په شاوخوا کې د نشه یي موادو قاچاقونکي او خرڅونکي نیولي دي، خو په دې 900 کسانو کې د ښځو د شمېر یادونه نه ده کړې.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل په لویدیځ کې پولیسو خته سیمه تر 2 کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوښتې ده. د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي چې تر دې پله لاندې دا مهال د نارینهوو تر څنګ تر 500 ډېرې معتادې مېرمنې هم شپې او ورځې تېروي. د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې 150 بستریز مرکز کارکوونکو تازه د طالبانو د حکومت د نظامیانو په همکاري څو معتادې ښځې له پولیسو څخه راایستلې او د معتادینو د درملنې مرکز ته یې وړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته په کابل ښار کې تر پولیسو خته لاندې د معتادینو د 150 بستریز مرکز کارکوونکي له معتادو ښځو سره لاس وګری واندي. دا هغه معتادې ښځې دي چې تر دې پله لاندې شپې او ورځې تېروي او خپلې نشې کوي. له دې جملې څخه یوه معتاده ښځه چې عمر یې له 15-30 کلونو ترمنځ اټکل کېږي او نوم یې نښی وایي څو ځله یې نشه پرېښي، خو بېرته معتاده شوې ده. تر پل سوخته لاندې زرګونه معتادین اوسېږي. په دوی کې یو 4 نفری کورنۍ هم شته. دا خاوند او میرمن لخپل دوو بچیانو سره تریو پلاستیک لاندې شپې سبا کوي. د کابل د امنیه قومندانې ویان خالد زدران وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو په همکارۍ او د دې مرکزونو ظرفیت په کتو سره معتادین راټولوي او بیا د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړي.
پولیس وخته ته لاړو چې غوښتل مو چې تر شلو پورې زنانه راټولې کړو، خو هغلته موږ تقریبا تر اتو پورې زنانه پیدا کړې، روغتون ته مو انتقال کړلې. دا لړۍ لا هم جریان لري.
پولیس وخته په کابل ښار کې د معتادینو د راټولېدو او اوسېدو تر ټولو لوی مرکز دی. دا ځای په 1999 شمسي کال کې په بشپړ ډول له معتادینو څخه پاک شو، خو په وروستیو میاشتو کې بیا د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د مالی او تخنیکی مرستو له کمیدو سره سم د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر څلوېښتو ډیر مرکزونه وتړل شول. دغه ډول د فعالو مرکزونو خدمات هم څو برابره کم شوي دي. له دې مرکزونو څخه یو هم په کابل کې د ښځینه او معتادینو ماشومان 150 بستریزه مرکز دی چې د محل 22 ماشومان او 9 څلوېښت ښځې پکې بستر دي. د دې مرکز مشر ښایسته حکیم ازادي راډیو ته وویل په وروستیو اونیو کې لازینو ستونزو سره سره د دوی د فعالیتونو یوه برخه عادي شوې او کارکوونکو یې د معتادینو راټولول له سره پیل کړی دی.
فورماندای ما به جمهوری هفته دو روز در
اسمو کارکون که لسه هاوی پلان سرسم پونه ای که دو ورزی ده متادین و راتولوله لپاره پولیس وخته او نور ورزو که نور سیمو تیزی ده ناروغان و ده جاز پاره بایدوائیم چه هم خپل ناروغان ده بسترکی دو لپار رزی هم کورنه خپل ناروغان راولی او هم اسمو ساهوی تیم لپلان سرسم ساهی تیزی او ناروغان راتولوله.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې یوازې په کابل ښار کې د 14,000 معتادینو درملنه کړې ده. ځینې هغه معتادین چې یو ځلې درملنه شوي ازادي راډیو ته وویل په زندان کې له روغتیایي خدماتو پرته په زور د نشې پرېښودو له تاړ شوي دي. له همدې امله یې په وجود کې د احتیاط اعراض او پاتې شوني اوس هم شته او له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې ده.
په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد او د معتادینو د درملنې د برخه متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو او معتادینو ډیروال ته په کتو سره په دې برخه کې علمي او درسي کتابونه لګ دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر ټکنی کړی دی. ډاکټر ارشاد منصور د احتیاط په درملنه کې له انګلیسي څخه پښتو ژبې ته د کانسولینګ او ګروپ تراپی په نوم یو کتاب ژباړلی دی. دی وایي چې دا کتاب بل ارواپوهانو، روغتیایی او اجتماعي کارکونکو سره مرسته وکړي چې معتادینو ته داسې مشورې ورکړي چې هغوی په نتیجه کې په اسانۍ سره نشه پرېږدي. دا چې دا کتاب څه ډول موضوعات لري، د افغاني ټولنې لپاره څومره مؤثر او ګټور دی او عمومي پیغامونه یې څه دي، ښاغلی منصور په پیل کې د دې کتاب د ژباړې پر اړتیا خبرې کوي.
په افغانستان کې د مخدره موادو د احتیاط درملنه یو داسې ساحه ده چې په هغه کې هم مسلکي کسان ډیر کم دي او هم علمي مواد، کتابونه او معلومات ډیر محدود دي. په تیره بیا د هغو کسانو لپاره چې د افغانستان په ولایاتو کې او په لرې پرتو سیمو کې احتیاط درملنې خدمات وړاندې کوي او په دې برخه کې کار کوي، د هغو غټه ستونزه همدا وه چې دوی علمي مواد نه درلودل او اکثرا انګریزي ژبې سره د دوی نه بلدیت د دې باعث کېدو چې د تداوی په پروګرامونو کې خنډ او ځنډ رامنځته شي. نو له مسلکي پلوه او د خپل مسؤلیت له لحاظه ما د خپل مکلفیت په بالو چې د کانسلنګ یا د مشاورت د کتاب پښتو ژبې ته له انګریزي وژباړم او دا کتاب د مخدره موادو د احتیاط په تداوي او په تداوي کې د کانسلنګ یا د مشاورت تو ارزښت بحث کوي او د تداوی په جریان کې له شروع تر پایه په مختلفو مراحلو کې د یو ډاکټر صحیح کارمند رول او ونډې باندې غږیږي.
په دې کتاب کې تاسو لسړول پیغامونو سره مخ شوی یاست چې هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې ګټور دي.
د کونسلنګ یا د مشاورت په دې کتاب کې تر ډیره د مخدره موادو د احتیاط د تداوی مراحل تشریح شوی دي. په مجموع کې له اولی ورځې نیولې کله چې یو ناروغ طبي کومکونو ته او درملو ته ضرورت لري، وروسته د مشاورت یا د رواني درملنې په برخه کې د ډاکټر او د صحي کارکونکو د مسؤلیتونو په رابطه بحثونه او موضوعات پکې شامل دي، او په عین حال کې ډاکټر او صحي کارکونکو ته ټول هغه اساسي محتویات او مواد په لاس ورکوي چې دوی کولی شي په هغه موضوعاتو له ناروغ سره کار وکړي او د ناروغ رواني، فاميلي، اجتماعي او نور شخصي مسائل راوسپړي او د روان درملنې یا د مشاورت او کونسلنګ د مهارتونو په اساس هغو ته لار هواره کړي او په عین حال کې د هغوی رواني او رفتاري او په مجموع کې د هغوی فکر د مخدره موادو په رابطه بدل کړي.
د نشي مادو ساحه ډیره پراخه ده، څومره اړتیا سته سي په دې برخه کې دې ته ورته نور کتابونه هم ولیکل سي او وژباړل سي؟
متاسفانه په افغانستان کې د مخدره موادو احتیاط یو ډیره پراخه ستونزه ده او د ډیرو انسانانو د ژوند د بربادي باعث شوی دی. دا مشکل نظر ډیرو نورو صحي مشکلاتو ته ډیر جدي دی او ډیر زیات کار او منابع ته ضرورت لري. په دې برخه کې باید نه تنها دا چې ډیر ډاکټران وروزل شي، بلکې ډیر علمي مواد او مسلکي زده کړې هم ورته په نظر کې ونیول شي. اما متاسفانه نه تنها دا چې په دې برخه کې روزل شوي ډاکټران ډیر کم دي، طبي مواد، کتابونه د ډاکټرانو لپاره، ټریننګونه، دا مسائل هم ډیر محدود دي. نو په دې اساس یو ډیره مهمه موضوع دا ده چې د دوی لپاره کتابونه وژباړل شي، د افغانستان له شرایطو سره سم معلوماتي موضوعات، علمي موضوعات، کتابونه ترتیب شي او تر ډاکټرانو، صحي کارکونکو او حتی د معتادینو د کورنیو تر غړو پورې ورسول شي. دا یو ډیره پراخه ساحه ده. تر اوسه په دې برخه کې په افغانستان کې هیڅ کار نه دی شوی او کافي ډیر زحمت او کار ته اړتیا لري.
ایا د نشي موادو په برخه کې خپل دا کار کافي بولی او که غواړی چې په دې برخه کې نورې ژباړې او لیکنې هم وکړي؟
د دې کتاب ژباړه یو ډیر وړوکی ګام دی او د دې مشکل د حل لپاره کافي ډیر نور کار، زحمت او هڅو ته ضرورت دی. زه د یو ډاکټر په صفت خپل مسؤلیت بولم چې په دې برخه کې په راتلونکي کې هم کار وکړم او د مختلفو منابعو څخه علمي مواد خپلو ژبو ته راوژباړم او د ډاکټرانو او صحي کارکونکو لاسرسي ته مساعد کړم.
د داسې کتابونو ژباړل او خپرول ټولنې ته څه ګټې لري؟
د دې ډول کتابونو ژباړه نه تنها ډاکټرانو او صحي کارکونکو ته ضروری دی، بلکې عامو خلکو ته هم د دې لوستل او په دې باره کې معلومات ترلاسه کول ډیر ګټور دي. متاسفانه تر اوسه د مخدره موادو احتیاط د یو مرض په توګه نه دی مطالعه شوی په افغانستان کې. د خلکو معلومات کافي کم دي او په عین حال کې له معتادینو سره د خلکو برخورد او رفتار ډیر نامناسب دی. د دې ډول کتابونو ترویج او د نورو کتابونو لیکنه، ژباړه او د علمي معلوماتو خپراوي نه تنها ډاکټرانو او صحي کارکونکو ته ضروری دی، بلکې د ټولنو نورو غړو ته هم ډیر مهم دی، ترڅو د احتیاط د مرض طبیعت زده کړي او له معتادینو سره په داسې یو شکل رفتار وکړي چې د هغوی د ستونزو د زیاتولو سبب نشي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوه دا ایروین چا کوای
تا چه غالی چه ما متاد که
پا یو دود چوک نموتا دیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دودی سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دې پودر مو وها سره سره کینه
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زو لاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو خالد اته کال مخکې لمړی پخیخه او وروسته د زیګب په نوم نشئی ګولو یو موتات شو. دی وایي چې د ورځې مې سل ګولۍ هم خوړلې دي. خالد زیاتوي چې د نشې په نتیجه کې مې دوکان، ټیلر، موټر، ځمکې او هر څه له لاسه ورکړل. دا چې خالد ولی او څنګه موتات شو دا به خپله د دله خولې واورو.
په خپل زور مې نه پوهېدلم، ماته مې د خپل زور ګیچ نه و معلوم. ما به چې د مزدوري کوله، چې سنګکاري به مې کوله، چې څه رقم تیږې ته به ونه کتلمه، چې امکان به نه و هغه به ما جیګه کړه. خپل فکر مې ډېر سالمه و چې یو خبر به دې وکړه. سل کاله به چغې کې وتلې، دېره مې نه وتله. خپل ځان حاکم وم، دوست مې پېژانده، دښمن مې پېژانده. اوس چې په نشه راغلی یم، هغه حافظه نه ده پاتې. دغونه مې مازو ضعیفه شوی، هموغنه مې وجود هم ضعیفه شوی، هموغنه د ژوند نم بېزاره شوی یم. دا بس ځواني وه، مونږ ته ښه کار ښکارېده. یو څه وای ابۍ ورسته شي، یو څه توره تېره شي، یو څه مونږه جایله شو، یو څه بد انډیوالانو راجورو خپلوانو دوستانو نه. نو ما اوه کاله مخکې شیشه وهله، شیشه مې همداسې دی ونډیوال سره زد وکړه، هغه قمار کوه. ما هغه د قمار نه قسم وکړه، ما د شیشې نه قسم وکړه. نو هغه بیا فضل د خدای ته، نن ته ورځې ما بیا شیشه په لاس نه ده لګېدلې. دا اوه کاله شو. بیا دغه زیکب ګولۍ ما خوړلې، دواخانې به راکولې. ما ویلې چې دا به دونه خطري نه وي، که خطري نو دواخانه کې څه کوي. چې وخت کې مې شاته قدم ایښوده نه کېدل، مخکې تلی شوم، پکې شاته نه شوم تلی. تقریبا یو کال کېږي چې زیکب خورم. نوی سل ګولۍ ما خوړلې د ورځې، 300 میلی ګرام ایندی به مې اخیسته دی. په مغه یو ځای پورته کېناستم، نوی واړې سل واړه به مې خوړلې، حرکت به مې پیوک. ما اسکه ویلې چې زه په یو مست اس پورې م، خو نه په یو بیا عقل خره باندې بس پورې م، چې به غورځولم لاس به م را باندې ماته، ور میګ به م را باندې ماته، ملا به م را باندې ماته. خو زه په ځان نه پېدلم. ګولۍ به چې نه وي، د ما حالت به ډېر وخی مو، ډېر به خراب وو. ما به د یو وخت نه دو مخ ډوډۍ نه شوی ازمولای. د مونږ ډېر ساحه قومي رسېدلې، هغه مې خرڅ کړلې. بیا څه کم یو دوه بیس پی، کم یو جرب اتلس بیس پی شاوخوا ته مې د نیکل راته پاتې، هغه مې خرڅه کړه. د سیمځه کې راغلی چې بیس پی مې درې لکه هم خرڅه کړې، د سیمځه کې وی چې بیس پی مې 500 زرم خرڅه کړې، د سیمځه کې وی چې یو لک چلوي. پر ځان قیمت کې مې 15 کال په پکتیا مارکیټ کې دکانداری کړې. 15 کال مې ټیلر درلود، د مزار لاین مې چلولای. یو وخت کې مې ټوډي و تورخم لاین مې چلو. موټر هم خرڅ شو، دکان هم خرڅ شو. د نیشي قدم قدم بده خاطره ده. اوس بده خاطره ده چې د 300 سړی ده چې چې قواری ته وګورم ډوډۍ نه موړ شم. هغه ماته کیبلم نسی وهیم، میرمن یا خور یا مور هغه راته یادې نه دی. نه بده خاطره شته.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې لسکلنه نوریا په زړه کور ته راځي. مور او پلار یې پښتنه جنې کوي چې ولی زاړې. دا وایي چې گاونډی انجلې د پلار پیغور راکړ. د دې خبرې سره سم د نوریا پلار سخت په قار کېږي او له کوره وځي. دا چې د نوریا پلار داسې کوم کار کړی و چې گاونډی انجلې نوریا ته پیغور ورکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ولی جاڑی لوری، چاخو با نی وحلی؟
نا وحلی نی ما، کاش که وحل وای.
نو بیا ولی جاڑی؟
پیغور را که.
چیشی پیغور در که؟
ده پلار پیغور را که.
چیشی؟ ده پلار پیغور در که؟ سنگه پیغور؟
لوری، تدل تا راشه، ده چیشی پیغور در که؟
بس پلارا، پخته نیم که با، هر ورس می ده خال ده.
ولوری تو خو می لک پوکا، هر ورځ دی څنګه حال دی؟
لار دی خوای لوری، سم خبر وکا، د څه شي په اوري درک؟
وای له اخه ده د پوره دی لور راغلا.
خیر دی لوری، ما جړا انجونی خو هر څه وای.
ول به جړا، ما نه څه پوره دی لور را ته وای. اوس دې را شرما بوکو سکه نشه مته ری دلای.
لوری هی سن دیخ نه مکوا، بیا به نه درته وای.
تو خاله رسرته وای چې به باندې درته وای، تا ټول استاد لاسه کدا پورر دس کولای، اوس ته ول ماته جن دستا پی خورا کولای.
خیر دی لوري، دا خبره نور اپریګ دا. څوک پلار ته داسې خبرې نه کوي. جونې تل جګړې سره کوي او یو بل ته پی غورونه ور کوي. څه دا خبره او څه بل خبره
خزه دوریا رښتیا وای دا ټول زما د لاسو خو بیا به هیڅوک زما لور ته د پوډری لور ونه وای دا دایته به ووینه
نو څه کوي اوس دې ماشومانو سره معلومه یې
زه چاره کوم یا د ماشومانو سره او یا د لویانو سره ته نور څه کوي
وسړیا پلاو درته غوړوم په دې وړه خبره ځان له خلکو سره ما اخته کوه ماشومان خو تل جګړې سره کوي خو وروسته بیا خوشحاله وي او لوبې سره کوي
زه نور دا سپکاوی نشم زغملی باید د دې درد علاج وشي
څنګه علاج اوس ماشومان وهې
نه ماشومان ولې وه پر ما دې د لیوني ګمان کړی
نو څه کوې
ته به مې ووینې چې څه کوم زه نه ولاړم
وسړیا چیرې ولاړې خبره واوره
بابا چیرې ځې موږ چاته پرېږدې
بیا به خبر شي چې چیرې ځم او څه کوم
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا دلته پر دغه چوکی کینه
دا د کیناستم
خور ور کی اخته ده خیر کی سم مشکل لري
ڈاکٹر صاحب زلاس کالا کیږي چې عملیه
د څه شي عملیه
پودرز کاو
ها نو ز دې څه نیت کړه
ڈاکٹر صاحب اوس غوړم چې دا عمل پرې کړم
نو دا خو ډیر خنیت کړی دی
ما ویل که تاسو مرسته را سره وکړی او دا ستاسو د معتادینو په شفاخانه کې مې بستری کړی
په دواړو سترګو باندې بستری کو زموږ خو دغه وظیفه ده
ډاکټر صاحب کور مو ودان
ها اوس دا راته وایه چې خپل غواړي نشه پرې دی او کبل چا مجبوره کړی
بس ډاکټر صاحب د ژوند ناخوالو مجبوره کړی یم
څنګه د ژوند ناخوالو مجبوره کړی
همدا غم لړلی ژوند و چې زه یې نشو ته اړ کړم اوس هم دا غم لړلی ژوند دی چې ما نشې پرېښودلو ته مجبوروي
زه پوه نه شوم سپینه خبره راته وکړه زوروره
ما ته تل خلکو د نشو پیغور راکوو خو ما باک نه کوو ځکه ورسره عادت شوی وم خو خبر نه ومه چې اولادونو ته به مې هم خلک پیغور ورکوي
رښتیا هم چې نشه دغه بدمرغۍ لري
پرون مې لور په ژړا کور ته راغله ویلې پلاره هره ورځ په کوڅه کې نجونې ملنډې راباندې وهي وایي هغه ده د پوډرې لور راغله
خیر دی خیر دی مه ژاړه علاج دې کېږي بېرته به د پخوا په شان روغ شې د خیره
ډاکټر صاحب زه د خپلو اوښکو سره عادت شوی یم خو د خپلې لور اوښکې نشم زغملی د خدای په خاطر زما سره مرسته وکړئ ما د دې تورې بلا څخه خلاص کړئ ډاکټر صاحب د خدای په لحاظ
بس اوس چې تا خپله نیت کړی دی چې نشه پرېږدي علاج یې نور هم اسانه شو موږ به دې په خپله شفاخانه کې بستري کړو ګل غوندې به جوړ شي
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان
د زهرو کاروان